په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل استډیو زمو همکار کرام الله اکرام مختوري خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري اورو. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وايي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. هند او چین یو بل په لانجمنه پولو په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وايي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح چې نن د شهید اونۍ د پایلو د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د شورا مخکنی رئیس کریم خلولی وویل د سولې په وړاندې باید ټول خنډونه پای ته ورسیږي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ اتلي د ګلانو د ګیرې له خودو وروسته خبر اعلان ته وویل چې مرکزي پلاوی چمتو دی. خغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دې پلاوی د سفر کرنې ته ونه خوده، خو ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکي دي.
خغلی عبدالله دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په دریمه ورځ نن د کابل بازانو ټیم د مس عینک اتلانو ټیم ته ماتې ورکړه. په چې د کابل بازانو وګټله او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې، خو د کابل بازانو ټیم وکولی شول چې په 19 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف ترلاسه کړي. نن د تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه نورعلي زادران ته ورکړل شوه. نن بل لوبه د بوست ساتونکو او بند امیر خمران ترمنز ده. د شپږیزی لیک سکال وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیک سیالۍ 8 ورځې نورې هم دوام وکړي. د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د خیبر پختونخوا ایاله د کانونو او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف افرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه له کان څخه 13 مړي راایستل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. هغه وویل ګمان کېږي چې 40 نور کان کیندونکي به هم تر خویدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورونکو هڅې روانې دي. د سیمې یو اوسیدونکي عوایني شاهد د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم پاتی گل دا تقریبا 15 بجې وی جکله منګم په کار او پته راځنه لګیدل او جکله د شور د غره جوړ راکار شو نو بس دوله وا او بس زی په زی باندې کین استول بیا دا غینه با جکله دوله خورش ولا را روان شو په دې لار باندې خو زر وته منګر سیدی زکم نو شو جګه نور کاندې دې غره نارال وی دی.
راز د سیمه اوسیدونکو لپاره دا ویر خو دلې و چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د 14 په نتیجه کې خای ډبرې راو خوېږي. هند او چین یو بل پلانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول له کرښې اوښتې او په قصدي توګه د خبرداري ډزې کړې دي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړی او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅه سره یو ډیر پارونکی اقدام کړی دی. په لداخ سیمه کې د هند او چین ترمنځ د پولې پر سر دغه کړکېچ په مې میاشت کې راپورته شو چې د هواري لپاره د دواړو هیوادونو دفاع وزیرانو 4 ورځې وړاندې غونډه وکړه، خو هغه بې نتیجې پای ته ورسېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغه محکمې پریکړه نیمګړی بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسانې لوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیه د ولسمشر ویاند فحریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپېژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هېواد د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد و. نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نېټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول کې سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو او وروسته د